یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوي خو ژر به اعلان شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهرې ته راوړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویل سوي دي چې د عملیات تیره شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کلګي سیمو څخه پیل سوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان د دوی په وینا د تروریستانو څخه پاکیږي. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي دي چې د دې وزارت په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او مندانو په ګډون لسګونه طالبان ووژل. افغان امنیتي چارواکي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ د رسنیو دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان تېره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د یو شمېر ماینونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیې کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب شوي دي. اعلامیه زیاتوي د نوي جذب شویو زده کوونکو 43% نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سویز د کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نویو زده کوونکو پرتله 10000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1398 کال کې د 1,000,000 نویو زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. زموږ غلاسه د ریډیو ری په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پر لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ټرمپ د غرض د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې ویجاړوونکي بندیزونه به پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، له دې سیمې د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیه له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري.
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
The way سوریه او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریه د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندې دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشته نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشته نه دي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې په ترکیه کې د مرستیال مایک پانس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریه په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وځي ودروي. انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کرد وسلوالو پاکه او یوه نوې خوندي سیمه رامنځته شي چې سوریایي کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. او له اروپای ټولنې د بریتانیا وتل یا پات کېدل د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل او د اروپای ټولنې پراخوالی به د دې د 28 غړو هیوادونو د دورځنی سرمشیزی چې نن په بروکسل کې پیلېږي د اجنډا مهم مسایل وي. که څه هم د بریتانیا او اروپای ټولنې مرکچیان پرون یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دې سرمشیزی کې به مشران به هغه قانوني اسناد ونه ګوري چې له مخې بریتانیا له دې ټولنې وځي. د دواړو لورو مرکچیان پرون د اضافي مالیې د معافیت پر یو میکانیزم سلاسول، خو هر احتمالي تړون بیا هم دې ته اړتیا لري چې د بریتانیا او د اروپای ټولنې د غړو پارلمانونه یې تصویب کړي. په دې سرمشیزی کې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د دې ټولنې غبرګون هم وڅېړل سي. دې ټولنې په سمبولیک اقدام کې ترکیې د وسلو پر ورکولو یو څه محدودیت وضع کړی دی. د غټړو مخې چې په 2014 کال کې د ترکیې او اروپای ټولنې ترمنځ سوی، ترکیې منلې چې له جګړه ځپلې سوریې به د کډوالو بهیر سخت کنټرولوي. د هیواد په خپل خاورې کې شاوخوا 3,600,000 کډوالو ته پناه ورکړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډول شوې وي خو زر به اعلان شي.
مونږه تر ډیره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې ان شاء الله ډیر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج ورکړي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د څرګندونې به په یو ریپورت کې دروابرو. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکي وشلې. نصرت
افغانستان د خلکو دښمنان او څرګندې چې د مالی وزارت یو کارکونکي هغه لزان ستوړی دی.
په دې اړه بام تفصیل ولرو. دا بام واورئ چې د پولیو د کمپاین په اړه ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامنو سیمو کې البته دا کمپاین یو وار بیا پلی کیږي. که وختو په خوست کې به مو لا هغه ریپورتونو هم خبر کو چې د جلغوزیو د قیمت له لوړېدو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ د جلغوزیو پر سر قومي او سیمه ییزې شخړې رامنځته شوې دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکف خز پروګرام اوریدلی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوې وي خو زر به اعلان شي. دا کمیسیون همداراز وایي چې سرور یا د معلوماتو زیرمتون ته د رایو د لیږدولو پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. افغان سب خبرونه ته ستړی مشي تفصیل لته اورو.
مننه ان صاحب. لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلن شهر رئیس وای چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر ژر به قسمي او لومړنۍ پایلې اعلان شي.
مونږه تر ډیره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې ان شاء الله ډیر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوي چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږه تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
که څه هم نن په دې اړه ونویل چې کله به دا پایلې اعلانېږي خو په انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو باوري کمیسیون کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په 2 ورځو کې قسمي پایلې همدارنګه یو اونۍ وروسته لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا همدارنګه وویل چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20مه اعلان شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې دوی په کارونو کې ځنډ راغلی د ځنډ لامل هم دا و چې د انتخاباتو نو وروسته به ورځ 4 ورځې وروسته 3 ورځې ناظر بنسټونه همدارنګه د کاندیدانو ناظرین په دې ته نه حاضرېدل چې دوی سیستم د رایې د انتقال نظارت وکړي. همدارنګه چې کله په مرکزی سرور باندې هکرانو برید وکړه همدارنګه د ناظر بنسټونه او د کاندیدانو ځینې څارونکي ناخوښه او تر څو د دوی رضایت حاصل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلن شهر رئیس وویل چې دوی شپږ ورځې ځای کړي دي. که شپږ ورځې ورنه لري سي دوی له پلان سره سم د خپل کارونه مخکې وړي دي او ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې لا کابلي ریپورت را کاوه او تر مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشر د انتخاباتو لومړنی پایلې زندول شوی خو ضربه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیرته کابل ته سنګو د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکي وژلې. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی د امول چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلې او بیا یې په راکټ وشتلې چې یوازې ایری پاتې دي، خو طالبان بیا ردوي چې دوی به دا کار کړی وي. زما بلې همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، تفصیل بل تاسو واورو.
مننه انسه د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زیناتونه البته زیناتولا نومې د چهارشم به پورز نو وخت د کابل په ارغندې سیمه کې دی و هدفي وژنې پلان لمخې وژل شوې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د مالی وزارت دغه کارکونکو طالبان وژلې دی.
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکونکو هغه بلزان سره وړې دی. لمړی په دازو سره شهادت رسولې، ورسته پراکټ باندې وشتلې، لابد مرغه فامیل ته هم دونه پاتې دي چې هغه دیواله کېږي ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل ورسته وحشي تیرای او ځل بیا څرګند کړ.
خو طالب مویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د کارکونکو وژل د دوی کار نه دی. تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ ولسوال راز محمد وزیري هم د طالبانو لوري وژل شو چې طالبان یې لاس تراوړنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلې دي. همدارنګه د کابل د دوو بیلابیلو سیمو د دوو ښوونځیو مدیران هم تیرونې په جنایي پیښو کې هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او سواد حیاتی ښوونځي مدیر بیا ټپی شو. هغه څه چې د کابل امنیه قومندانې هم مني. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د میزان د میاشتې په لومړیو دیر لس ورځو کې د جرمونو څه باندې نوي قضیه ثبت شوې چې یو 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. فیروزه عزیزی و چې له کابل یې په ورستیو کې د هغه وژنو په اړه معلومات راکړل چې پکې دولتي کارکونکو او همدارنګه د دولت د ملکی برخو کارکونکو په نقل شوی د زینو پرې په طالبان او د زینو نورې په جنایتکار او ډلو اچول شوی ده. دوستانو تاسو مقاله ازادي رادیو ناوړي وس هم خاطر پر دې سلسله اقتصادي خبرونه سره
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د تیر کلونو په پرتله سکل د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلاتو په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وینا اکبر رسمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د میوه او سبزیجاتو ترڅنګ د غلو حاصلات هم زیات شوي. د خغل رسمي په خبره سکل یوازې د غنم په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی چې علت یې له بزګرانو سره د حکومت له لوري د منظمو برنامو شریکول دي. د کرنې وزارت په داسې حال کې د تازه وچو میوه د حاصلاتو زیاتېدو خبر کوي چې اوس هم کرنیز ولاتو ته د مناسب بازار نشتون د بزګرانو پر وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د هرات سوداګری او سنۍ خونی چارواکي ویل غونډیو هیوادونو د سوداګری زتو کو قاچاق دی ولایت ته هراتی سوداګر اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګری او سنۍ خونی جریوي عامر خلیل احمد یارمن د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل سره لدی چې د قاچاقي موادو د مخنیوي لپاره له حکومت سره اندېښنې شریک شوي، خو تر دا مهال حکومت اغیزمن ګام پدی برخه کې نه دی پورته کړی. د خاګل یارمن په خبره غیر قانوني سوداګری زتو کې لکه صحی دواګانې په ورزنی د ایران او ترکمنستان لارو هرات ته راوړیږي چې دغه چارې په هرات کې یو شمیر فابریکې زیانمنې کړې. که څه هم خغله یارمن په دې اړه دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په ورځنی ډول سوداګریستو کې په غیر قانوني توګه زیات هرات ته راوړیږي. د افغانستان د جلغوزو تولیدات 80% له پکتیا ولایت څخه کیږي. د کرنې او مالداری وزارت وی په پکتیا کې هر کال 4000 میټریک ټونه جلغوزه تولیدېږي. د دې وزارت وین اکبر رسمي ازادي رادیو ته ویل د جلغوزي د ښه بازار پیدا کولو لپاره افغان حکومت په ځانګړي توګه اړوندو ادارو پوره پاملرنه کړي چې په پایله کې به د افغانستان اوایز زیات شي. د رسمي خبرو د جلغوزو د قاچاق په اړه افغان حکومت په ځانګړي توګه کرنې وزارت یو مشخصه کړنلاره جوړه کړي چې لمخې به د دې وچ میوې د قاچاق مخه په کلکه ونیول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې پلان دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته افغاني 25 پوله یو یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه نه نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د ترکیې په لور ټاکل شوې ده چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې له مشرانو سره وویني. په دې موضوع د خبرو لپاره عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی دی. څاروان صاحب، لومړی راته دا ووایي چې د ترکیې په اړه د امریکا د ولسمشر په تازه څرګندونو کې څه دي؟
لکه څنګه چې ان صاحب تاسو وویل، د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته په لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، او په دې سیمه کې چې له یوې اونۍ څخه باندې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده اوربن ټینګ کړي. تاسو د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو پوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې سیمې د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه راز د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سرجو ماتری لا سره په یو خبري غونډه کې خبري کولې. لدې سیمې د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیات یې کړه چې له ترکیې سره په دغه کلکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. دا د دې خبره وه. د دې خبرې سره ورو
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
دوی وای سوریا او ترکیه شای جګړه وکړي. سوریه به د سوریا د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندې دي. پر دې سربیره دوی په هیڅ چې څنګه جګړه وکړي، په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشتي نه دي، خو لمش سره ول دوی پرشتي نه دي.
دا راته وایي چې آیا له دې سره سره ښاغلی ترامپ هیله لري چې د خبرو له لارې به ترکیه وهڅولی شي چې د سوریې په شمال کې جګړه ودروي؟
هو، ولسمشر ترامپ وویل په دې باور لري چې په ترکیه کې د ده د مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریې په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وزي ودروي. ترامپ وویل که د ترکیې له چارواکو سره خبرې ناکامه شي، پر ترکیې به بندیزونه ولګوي، ګمرکي تعرفې به پې نورې هم لوړې کړي او ځینې نور اقدامات به وکړي چې نتیجه به د ترکیې لپاره ناوړې وي. په تېره بیا اقتصاد به ویجاړ شي.
ترکیه د سوریې پر شمال د یرغل په اړه څه ویلي؟
انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه خوندي سیمه رامنځته شي چې سوري کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. خو حقیقت دا دی چې ترکیه ویره لري چې که دلته د کوردانو یو خپلواک حکومت جوړ شي، نو دوی هم کوردان لري، پی کی کی ډله چې له کلونو راهیسې هلته د بیلتون غوښتنې لپاره جګړه کوي، نو دوی وایي چې دا به د ترکیې په کوردانو یا کورد میشتو سیمو اغیز وکړي او ترکیه به یا د ترکیه زبکری بشپړتیا به له خطر سره مخامخ شي.
ډیر زیات مننه کوو. عصمت څاروان وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې د مشرانو سره د لیدنې په اړه کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال بیا رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د دې دیوال رغونې ته ورکړل شوي دي. احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه نور تفصیل تکل سره تاسو ته
مننه کوم. انسب ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د پینټاګون څخه باندې 200 میلیون ډالر یې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپرته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لیک لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوی دی. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې لپاره د اضافي بودیجې لپاره ځانګړی کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران دک دوربین، پاتریک لیاهی او چک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پنټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پنټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر راګرځولی دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په توګه ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړنې حالت یو فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړی کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد تکلو چې ترې وام اوریدل د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته څنګه کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په نام نسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت مسولین وایي د کمپاین په دې دور کې به د هیواد په 22 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کتوي واکسین شي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 شتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 شتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو نامنو سیمو کې چې پخوا پکې نو پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلی ستانکزی په خبره د پولیو واکسین به په نامنو سیمو کې کور په کور او په نامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي، او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د دې په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي، او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یو سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه 13 اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبت شوه. بیا هم ستانکزه
روسی پیخه په ننګرهار ولایت کې سب شوی ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په 13 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی، او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري، او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوې. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ورسته لاغې چې افغان حکومت جلغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې برابرې کړې، په افغانستان کې د جلغوزیو قیمتونه لوړ شوي، خو دلته غرونه او ځنګلونه کم دي او د خلکو ترمنځ د جلغوزیو لوړ قیمت د جلغوزیو پر سر شخړې راپورته کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست له دې ولایتونو نه دي چې ډېر جلغوزي پکې کېږي. زموږ خبریال احسان آرین په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډیر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بیساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامندو بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه تازه پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالی تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ کېږي یا ټیټېږي، د جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقې کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله بریدز نه خطو شي، چې نه خطو شي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مرګ ژوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي:
تقریبا یو لاس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیره ولسوالۍ بل د دوه منډه ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ تاسو یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي له ټولو هغو خواوو سره به قانوني او جدي چلند کېږي چې د ځمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل:
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کېږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنگونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرګ ژوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
کومه دل من د والي صاحب جناب والي صاحب ته د پښتنه د غریب مصالې څنګه ورسول دي چې د کیسه د عبادت سره غلي دی په دالي او لېمو ته ودی د عبادت نه ولې لکه چې خلک وایي دا بدل نه دی د ته په دې کې روپیا خپل کې دی دا عبادت لري لاس دې کې د عبادت طاقت نه لري ګرته بس دې ودا کړه معلومات سره چې وس بس پر زړه لې نه سره لري دې ته ونه ولې لکه یو کار کې چې د عبادت لې نه جوړ سي وي چې کار خلاص شوی.
زه غواړم ته ولایت څخه زغیر تمادر وځه ډیر خراب ده. دا ومه چې لیست کومه کې نه دور سره کړی او دا تیم باندې بند کړی یو چې خپل وطن ته دی قیام نه لري. عبدالتن ورتناشته هیڅ شی نه دی از نو راغلی به مقام پر څه چې وسره
زه د
زه کوز ګرنا دا خبره کوم چې زمون په دې وزبین کې ډېر سیلابونه راغله د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ. زمون د دولت نه دا خواهش ته بلای چې دغه تمپا زمونه وکړي او د دغې په حساب باندې د مظلوم قوم سره مرسته یې کومک وکړي او سړکونه هم خراب وو. مونږ نن چې په دې سر کمره کې د دوه خلو نه پورته دا سړکونه مونږ جوړ کړو. دولت باید چې زمونږ سړکونه جوړ کړي او انکشاف پہ دیہات باندھ دی بارشی باندھ دے منگا خواہش کو نمائندہ بھی باندھ دے دادا خبر کما کہ بھائی سے منگ سر دولت دا ہمو ڈیر حوصلات دا شاہ نے خراب کر لو دادا خواہش تھا کہ دادا پیغام دے منگا خور کے توجہ کی حکومت دے منگ دے یہ جو قاری سرا والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ازادي راډیو اووري او ستاسو پیغامونه و چې خبره شول. وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. پر بازار استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي تر اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. دغه وزارت وایند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کلګي سیمو څخه پیل شوی دی. ښاغلی احمدزی زیاتوي د عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان له تورستانو پاک کیږي. خو د پروان امنیتي شورا کې په یو وسلوال بریټ کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته د دوو پولیسو د وژل کېدو په تایید سره ویل چې دا پېښه تیر ماښام معلوم شوه چې پر موټر سایکل سپاره یو وسلوال کس د دې ولایت مرکز چاریکارو ته څیرمه په یو امنیتي پوسټ کې پر پولیسو ډز وکړ. تر اوسه کوم چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ شوی دی. دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوی چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړۍ ټولګي ته جذب شوي دي چې د نوي جذب شویو زده کوونکو 43% نجونې دي. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپورې پلاوی ترکیې ته په لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه او برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه خبرونه هر وخت چې غواړي په تفصیل زموږ په اړه zadiradio.com کې موندل شي. او سم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخی خزی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخی خزی په خبرونه کې ستاسو ترن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن بیا هم درنه فعال ملمنه لرو سره په خبرونه کې چې اغلی رابعه ستانکزی سیاسي فعال را سره ده. دوی سره به په کارونو او د خزو لپاره چې کوم کارونه کړی دي لکه مستون سره مخ شوی دا څومره خسره ناسته پاسته کړې ده او څومره په حقوقي برخه کې خسره د خسته کوم کارونه کړې په دې موضوعات بغږی کو. خو په پیل کې به دې ته خرغلاستم غلې ستنګزي تاسو خرغلاستم بخیر غلې
مننه سلامونه تاسو ته او دې رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خوشاله اوسه.
په پیل کې به د لومړی پښتنه د سکلي شي شوی هم د خو خیر د زده کړو بیره پیل کړو.
مکتب په کابل کې لوستای د ادبیات پنځه مې لوستای کابل کې لیسانس په ادبیاتو کې لرم او ډیپلوما په سیاست او رسنۍ کې لرم. نو دا مې د زده کړو معلومات
د کوم ځایونه مرا پایل کړه.
فعالیتونه خو مې ټولنیز فعالیتونه مې د مکتب له دورې نه پیل کړې ده. ځکه چې په مکتب کې ما د خزو په مختلفو ټولنو سره موضوعات لرلو او هغه نه وروسته داسې ورور چې کله پاندون ته لاړم او بیا مېرمن بهر ته لاړم او بیا د خزو شبکې ته لاړم او له دوی سره مې بیا فعالیتونه ډېر سول.
څنګه مولې ولچا خو دلته چې باید د خزو په برخه کې فعالیت وکړي.
ولا د افغانستان کې د خزو ځوان ته مکتلو حالات ته مکتل د میړین بوللو او د می د ځان لپاره یو غوړه یو بهترین لار غنل چې لار لیدو دا د سیو لار وا چې زی خپل مخ ته رسولم او زما هغه هدف او مخ چې د خزو لپاره خدمت او خدماتو چې باید خزل لپاره کار وکم او خدماتو کوم د خزي غږ تر نړیواله پورې ورسوم. نو همدغه لاره وه چې د خزو سره په همدغه ټولنه کې اوسېدل، عضویت لرل، او د خزو اجتماعي فعالیتونه کتل چې دا په کوم حالات کې دي، کوم حالات ته باید ورسو، دغه د ته ورسولو چې دغه برخو کې کار وکړو او د خزي غږ اوچت کړو، او دغه رواجونه، دغه دودونه چې د خزو لپاره مشکلات زیږي د لمنځه یوسو.
تاسو به خپل کیسه راته وکړئ چې تاسو کله راووتئ یا مبارزه مو پیل کړه، کوم مشکلات سره مخ شوئ؟
نو تابن چې کله مونږ زه خپل وتلم، حتی د خپل کورنۍ لستونو سره له مخالفتونو سره مخامخ ولو، چې ټول بول چې دا شرایط کنه، دا شرایط تاسو لپاره د کارونو وخت نه ده چې تاسو د خزو مشکلاتو پسې ګرځئ یا تاسو د حل لارو لټوئ، تاسو مواجه کیږئ. نو دا د پښتنې ټولنې یو ډېره لویه ستونزه ده چې خپل کورنۍ، خپل قام، خپل فامیل هم درته په ښه سترګه نه ګوري. سره له هغې چې موږ کله شروع وکړو، ما کله شروع وکړه، ځان مې ثابته کړله چې زه دغه کړای شم، او هغوی ته مې قناعت ورکړه. له نیکه مرغه چې ما فامیل الحمدلله بیا دومره هغه نه دي چې مشکل سازي یا ماته مشکل جوړ کړی وي، ما سره موافق و په ځینو مواردو کې، خو بیا هم ځینې ډېرې ستونزې وي په ټولنه کې، خلکو له خوا، د نورو کلیوالو له خوا، د همسایګانو له خوا، چې دوی د ښځو لپاره څه غواړي، دوی د ښځو، موږ د ښځو لپاره څه نه غواړو. دا خبرې مونږ د ښځو لپاره خوا اورېدو، یعنی د ښځه په ویل چې مونږ د غږ نه اوچتو، دوی ولې وایي د ښځو حقوق چغه وهي، دوی د ښځې لپاره څه غواړي. دغه پوښتنې وي چې بار بار مونږ ورسره مخامخ شوي یو، او مونږ مقاومت کړی، مبارزه هم کړی، او مونږ دا خبره ورته ویل چې تاسو به اوس مونږ ته داسې ګوري، په داسې سترګه به مونږ ته ګوري، یا په کمه سترګه به مونږ ته ګوري، خو په راتلونکي کې به بیا تاسو پوه شئ چې مونږ څه کړي دي. او واقعا مونږ، زه چې اوس دغه نجونې ګورم چې اوس دوی محصلین دي، او هغه کې چې مونږ محصلین ولو څومره توپیر لري، دغه مونږ ولو چې دوی ته ملاره خلاصه کړه.
تاسو به په دې برخه کې څومره فعالیتونه کړي د ښځو لپاره چې دوی خپل حقوق نه هغه شي او دوی ته مو پوهاوی ورکړي؟
مونږ چې د ښځو لپاره، ما مختلفو نهادونو کې کار کړی دی، د ښځو لپاره پروژې ملارلې، او د ښځو لپاره مونږ د ښځو لپاره هغه حقونه غوښتي چې اول هغه اسلامي حقونه دي، له کوم حقونه چې ښځې محرومې شوي دي، کوم حقونه چې ښځې محرومې دي، هغه مورته غوښتي. او په ټولنه کې چې ښځه له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي، مخامخ شوې ده، فرض کړئ که یو ښځه 15 کاله مخکې ښځه له کوره وتله، دغه جرم بلل کېده، یو جرم. نو موږ د دې لپاره مبارزه وکړو تر څو چې دغه له منځه لاړو، او د ښځې وتل او نیکه مرغه چې 15 کاله مخکې چې هغه غنی واک ته ورسېدې، نو دا فرمان صادر کړ چې د ښځې وتل له کوره دا جرم نه ده. همداسې د ښځو لپاره اختصاصي محکمه را جوړه شوله، همداسې دغه د ښځو هڅې وي، دغه همدغه ښځې وي چې غږ پورته کول، همدا مدني ټولنه والا، همدغه د ښځو د حقوقو مدافعین وي چې دوی په تلویزیونونو کې، په بحثونو کې، په میډیاو کې خپل غږ پورته کړو چې مونږ د ښځو لپاره دغه حقوق غواړو. مونږ نور نه غواړو چې د افغان ښځه بیا په کور کې بندي پاتې شي، بیا د ټولو انساني حقوقو نه محروم شي.
نه فکر کوم چې اوریدونکي لرو. بل السلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک د کوم ځای نه؟
وعلیکم
السلام، مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه خو مې دا ده چې ادبیاتو پوهنځي هغه مې مسلک دی چې دې څومره ادبیاتو کې، یعنې شعرونه څومره لیکلي دي، یعنې لیکلي، او بل دغه ولولو په باره کې دا څه نظر لري؟ یعنې دا ښځې نه خو یو مخول چې ماتې د افغانستان خلک ډېر غریبان دي، او بل که چېرې د سولې پاتې دې کوم اقدامات کړي دي، کوم نظر لري، هغه دې مشر ووایي. ډېره مننه.
ډېره مننه. کور ودان غلستان اگزی پختین خو واخستی.
او ما شیرونه لیکلی دی، شیرونه می لیکل، ما شیرونه خبر سویم دی، خو اوس را سره نسته کنه، ما با یو بلګم دته دلای کوله. او د سولې په برخه کې څنګه چې ښځه په یو کور کې، په ټولنیز ژوند کې، په کورنۍ ورځنی ژوند کې رول لري، چې کور کې، کور ته څومره آرام او آرامتیا او ښه فضا رامنځته کوي، سي همداسې په سولې کې. د سولې په برخه کې مونږ کار کړی ده، او تلم غږ اوچت کړی چې د سولې په پروسې کې دې باید ښځو ته ونډه ورکړی شي، او د خزي غک دی اوریدل سی خزي دی الته حضور ولري اغه خزي دی پکې حضور ولري چې هغه په ټولنه کې یو ځای ولري د شخصي منافع لپاره الته نه تللی مونږ ولیدل چې د سولې په نوم کوم کانفرنسونه جوړیدو خارج ته اسی خزي لاړلې چې هغه الته د خپل شخصي نفع او شخصي ګټو لپاره الته خبرې کولې هغه الته د افغان خزي غک نه وچتول دغه خزه کدلته کدی مخالفین لوري دا خزه کوي سي چې یو نارنه د تقاني کې چې راسي سولو کې نور له جګړې نه ستړي شوی او د پدغه جګړې کې له هټ چانه ډیر خزه متضرر کیږي او خزه په زیان مانه ده نو د سولې لپاره مونږ کار کړی مونږ غاغو چت کړی ولایت ته سفرونه کړی دي دې لپاره چې خلک دې ته وڅو چې نور جګړه د حل لار نه ده راځي دا جګړه بس کوي سولو کوي سولو په کوم شرایطو کوي چې نه د خزو حق پکې ځای شي د هیڅ یو افغان حق پکې ځای نشي هغه سي اسلامي مسلمانۍ سولو کوي او د خیر سولو کوي چې ټول افغانانو خیر پکې وي
او زیاتره به خزي د سولې غوښتونکي وي
یقینا بالکل ځکه چې د خزي زوی پکې لمانځت للی د خزي میړه پکې لمانځت للی د خزي اولاد کې د منځت للې خزه پکې کونډه شوې ده خزه پکې زپل شوې ده خزه یعنی ما په یو جمله کې مخکې مویل چې ډیره متضرره خزه ده
فکر کوم چې اوریدونکي ده بل اسلام علیکم
السلام علیکم مریم جان سلام تا ته نرمن ستانه جوړې ته د ازادې راډیو ته له خبر منه کار کوم
علیکم السلام کور ودان تاسو په نوم باندې پونه شو مهرباني کوم یو ځل بیا راته واخلې
مننه مریم جان کشمن ترخیل د کابل ولایت دی صاحب
ترخیل صاحب خیر اغلی خبرونه ته مهرباني کوم پښتنه لری
پښتنه ستانه جوړې خو نه دا چې موږ او تاسو په افغاني کې نه کې واخلم ډېر مهرمن نه دا چې سیستم سره لاس او ګریوان زما نه دا چې یو بل تاسو باندې بس یو وزراوړم افغانا څنګه کولای شي چې مثلا تاسو باندې خپل هدف ورکړي کومه مبارزه وکړي یعنی کومه قرباني ورکړي چې دا خپل هدف ورکړي یو ځان د خپل ملکي او څوک وایي ټول نه کوي دا ورکړي
کوروا ده ډیره مننه کوم ترخیل صاحب نو غلی استنګزی پښتنه مهم وخت
مننه سلامونه مونږ ترخیل صاحب ورته ورسیږي بالکل یقینا چې په افغاني ټولنه کې ډیر د سیخز استات چې دیغه سره لوړ همت انرژي او هر سسته خو زمينه نه درته برابر سوي یا دغه جرأت څنګه نه د کړي څنګه باید وکي اول چې یو انسان یو خزر نری خزي چې کله تصمیم نیسي چې زه دا کار کوم یا زه دا کار کوي شم دا تصمیم نیول تر هر څه اړین او مهمه خبره ده چې د خپل تصمیم نیسي لږه نو روسه د خپل د هدف رسیدلو لپاره چې د خپل هدف ته څنګه ورسیږي مستقیم نشو کولای چې یو نفر بام ته وخیزه تبه نه غو زینو باندې پټه پټه جګیږي مراحل لري خزم باید همدا جراتو کی کغه په د تسلی برخه کی کار برخه کی کزان ته یو ټارګټ ولري چې زه باید لاس کال وروسته د غلطه یم ان شاء الله اتمن ورته رسیږي خو مبارزه ورته پکار ده مبارزه لدین ورته پکار ده چاول باید خپل کورن ته قناعت ورکي د درس نه کې شروع کړي او کله چې غل مکتب نه خلاصيږي ازل بیا هم اغلی وخان سره مخامخ کیږي چې ورته وایي چې د پاتون اجازه نه لري نو دلته بیا هم د ته مجبوري کیږي او ضرورت ده چې دا باید بیا د خلک قانی کی ځان ورته ثابت کی چې دا د ما درس ولې تحصیلات لاره پیدا کړي د خپل درسونو ته باید دوام ورکړي اما غسی د ورو خپل هدف ته رسیږي
ټول ایت مسافر کړی ده
ما د افغانستان ډیر ولایت سفر کړی چې لري جمله لغمان جلال آباد کونړ لوګر خوست پکتیا هرات کندهار زابل دغه ولایتونو ته ما سفر
کړی په دې ولایتو کې البته د خزري ستونزې کوم ولایت کې ډیره وی البته
په جنوبي ولایتو کې موږ ستونزې ډیرې دي د خزو په برخه کې د خزو د ژوند په برخه کې څه حالت
کوم برخه کې مثلا
خزي دغه ابتدایي او انساني حقوق نم په زینو برخه کې محرومي دي الته مونږ لیدلو چې خزه هته د تازه نه د خپل نوم واخلي خزه کې معرفي کیږي یا د میړه په نوم معرفي کیږي یا د ورور په نوم معرفي کیږي یا د مغ سړي چې لوټ ده او د فلاني خان لور ده بیا د فلاني خان خور کیږي بیا غن ورسته د فلاني خان خزه کیږي د خزي نوم ته نه اخستل کیږي
د فلاني خان مور وي
او یا د فلاني خان مور بیا له مہر نه چې اسلامي حق د لغنه محروم ده له صحي خدماتونو بيخي محرومه وه خزه د ذکر له پروسینه بيخي محرومه چې مونږ ورته غږیدل بده ته بيخي د تعجب وړ خبره ولا سره دې چې مونږ سوزلې د حج اوقاف د خزو د چارو وزارت او دغه سره د دوی وزارتونو سره په ماهنګي سره چې د خزل لپاره پروژې په هغه سمو کې تطبیقول چې بيخي یعنی د امکان لري خبره ده چې هلته سړی ورسي
وی البته
هلته تعلیمي پروژې وي او اما په هوی برخه کې د صحیح خدمات وړاندې کول دي هلته چې وخت وای چې کلینیک ته لاړه شه د ته ناظر کیږي نه آمده کیږي به کلامل نو پوښتنه وای خوخه اجازه نه راکوي چې برته د خزل خوا ده دغه تحمل سوی خبره خوخه وای چې زه خو ډاکټر ته نه تلم ما ډاکټر نه لیدله ما کلینیک زموږ په کلینیک نه ولا مونږ هیڅ کله دغه شانت لاسره ساينه درلود چې مونږ ورته تللی وای اوس نو دا خزه دې نه کلینیک ته زینه د ډاکټر ته زی هم دا کور کې کوم لکی کپات کیږي دا کور یا کور د خزه یا د کور یا د ګور هم دا خبره الته تطبیقي عملی کیږي په خزه باندې او دا چې په ځینې ولایت کې الحمدلله اوس خو ځینې مدرسې شته چې د انجونی شپګمه پوریزی شپګو کال مخکي په ډیر ولایت کې مونږ مکتب د مدرسې منوي چې جونیور ته ورسي کله به مونږ چې ورته ول څه انجونی باید مکتبونه وای انجلی باید درس وای دا به ایرانتیا خبره وا چې څنګه انجلی درس وای څنګه بیا به مونږ ورته چې د ډاکټر چې راغل د خزه د خنجلی ده هغه کلینیک ته چې پیغه کې خزه وا هغه ته اجازه نه ورکول د خوخه له خو اجازه نه ورکول کېده چې د خزه الته مراجعه وکي بیا پروسه ولا چې پیغه که هغه صحیح کمپاینران چې بهغه کې به قابله ولا صحیح ټیم به هغه به کلی په کلی ګرځیدو د خزو لپاره اما په هواي به ورکولو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتو کې هتا د سوي چې خزي خپل ناظر دي چې خپل حق یې خپل غږ پورته کی دلته لا تاسو ویني
الهته ماغه دودونه ماغه رواج ماغه مفکوره ده چې یو خزه ماغه مفکوره خسته چې زه خزه یې مزبات غږ پورته نه کوم ما زبنو بهتر نه خزم امدغه مفکوره کی په امدغه مفکوره په ما چلوري ما شومې په ما شومتوب کې غیټ اندقالی او غیټ امدا په تحملوي ورته وای په بار بار ورته وای چې ته انجلې ته غاک پورته نه کی ورور دل تانه پورته دا ورور دل تانه ډیر زیات حق لري ورور بده کوټه پیسې راوړي د غټیږي دغه مسائل دي چې د انجلې په ذهن کې لمه شوم توب نه یا جلې چې کله پیدا کیږي دیغه او د الک ترمنځ ډېر توپیر وي خشې بالا خوري خ جامه باندې الک یا الک بکار نه کې الک بنازولې نو انجلې په مې روحي سره روزل کیږي غټیږي نو عمره عمر منه ډېری په سوالس کړي او درس کړي کې هغه وادي وديږي بیا هم دا تحمل ده پی کغه بیا هم دغه کور نه کوم شکایت کوي کوم خبره وکي امدا توصيه ورته کیږي چې بیا هم گزاره وکاو ته کین او ته تبه خنجلې تبه خخځي امدا د ظلمونو په ځان قبلول ظلم په ځان قبلول دي ظلم په ځان تحملول دي او په نورم تحملي بیا حالت چې دغه انجلې بیا بیرته مورکیږي د لا ماشومه د امغه خبره قبل ماشومه ته انتقالي چې نسل پر نسل ما هم دغه سي بلندغه ستونزې سره مخه ده او د خزل په دسي لوی خنده او مشکل ده چې دا باید مونږ چې په دغه نسلونو باندې ذهنیت سازي ونکو ذهنونه یو ته جوړ نکو ذهن یې آماده نکو اما په هواي ورته لور نکو د پ ډرامو کې په ساده مجبه کې دوی ته بایټ واوري ولسی چې دا خبره تر دوی پوری بایټ ورسیږي چې واخزه کوي چې په پولیسو کې په مکتبونو کې په ډاکټرۍ کې په هر رشته کې واخزه کوي چې کار وکي او پیغه کې تحصیل وکي دا د خزي حق د دې ماشومې حق ته چې په کور کې پیدا کیږي دا د ته بایټ خاني وسی او دغه مور چې مور د دغه روحیه بایټ دې سره وی چې دغه د ما د زوی او د لور ترمنځ فرق نشته هاینه حقوق دوار لري او دوار د څه امکانات وی هاینه شکل یو شی بیت یو شان امکانات بایټ دوار ته خدمت کوي او دوار د دوار پروزون پروزلو کې له هیڅ راز توپیر نه بایټ کار سره وانه خلی ورور له دې حالت نه بیا منګه تاسو وزو
تاسو پر تاسو تل تابع مفیده تمام شوې البته چې دغه په هواي مو ویوړو او دا پروژه ملته پلي کړ
بالکل البته بمونګ د اول کې بمونګ د کور د زړی خز سره غېدل ځکه چې په کور کې کنار نه نی بیا وخز مشر خز وزید سره خبرې کوي مونګ به مشر خز به د تقانې کوله چې مونږ ته اجازه راکړي چې ځوان خز سره مرکه وکول یې غو سره خبرې وکړو او لږه نه پښتنې وکړو چې تاسو فرض کې سو ماشوم زیګول تاسو کلینیک ته تللی یاست تاسو دا ماشوم چیرته پیدا سوی ده دغه تاسو حقونه دي دغه باید تو کوي کنه دغه تاسو ماشوم بل ستونزې بیا لري په آینده کې پراتلونکي کې او تاسو چې دغه ماشوم پیدا کیږي باید په دې کې تاسو مرسته وکړي چې دغه ماشوم باید درس وایي دغه زده کړو کې بیا مونږ له خپل غفلتونو او پروژنه مونږ د سې او نتیجه واخیستل چې حالته هغه خزي هغه زړی خزي هغه مشران خزي دې ترازی سولې چې د خپل انګاین د خپل ورانه هغه ته کلینیکو ته اجازه ورکړي چې کلینیکو ته ډاکټر ته ورسي، دوا واخلي، درس وایي، سبق وایي. مونږ به ورته ویل چې دغه وړې نجونې جمعاتو ته لیږي چې قرآن شریف خو زده کړي، مدرسو ته لیږي، په ځینو کلیو کې مکتبونه شته په ولسوالیو کې.
دغه لړۍ به دوام مومي که پای ته ورسېده؟ ستاسو کارونه
د موږ د کارونو هغه پروژې پاول کې ډېرې زیاتې وي. اوس په مختلفو دلایلو چې ناامني ده، او عمده لامل همدا ناامني ده چې بیا د ولایاتو او ولسوالیو ته دغه پروژې ځي، او له بعد مرغه چې په ډېرو کلو کې نه تطبیقیږي، هلته هم دغه ده. نو چې مونږ د ولایاتو په ساته ګورو چې بدلون او تغییر راغلی ده، نو طبعا چې دوی سرچینه یې هماغه ده چې له میغه وخته کار شروع سوله، کار له کلو نه شروع سوله. نو اوس هم تم همدا ده چې بیا هم همدغه پروژې چې راځي د مخالفینو نه هم غوښتنه دا ده چې د داسې پروژو مخه دې نه نیسي. دغه د ښځو لپاره چې کوم اسانتیاوې راځي، د ښځو لپاره چې کوم پروګرامونه دي، دا باید له کلي نه شروع سي. موږ باید ګوري کلی له ولسوالۍ سره واصل کړو، ولسوالۍ له مرکزونو سره واصل کړو. دغه پروسه که موږ عملي کړو، دا هم په سولې کې موږ سره مرسته کوي، د سولې په برخه کې، د سولې په راوستو کې، هم د سواد په راوستلو کې چې د سواد د خلکو د تعلقېږي چې خپل ماشومان مکتبونو ته، خصوصا لورګانې مکتبونو ته ولېږي، او د سواد کچل ورسی چې لنې کمرغه په حقوقي برخه کې د خوځ لپاره کار سوی ده. خاصه محکمه او ځانګړي محکمه ستو اوس د حقوقو برخه کې اوس مونږ ګورو چې لری پروت کلونه خلک او خزي راضي د خپل د حق ترلاسه کولو لپاره هلته مراجعه کوي، ځکه چې هلته د دوی زړه په دې جام ده چې هلته ټول پرسونل خزینه دي.
خو بیا هم ویل کېږي چې په حقوقي برخه کې خزي ستونزې لري، یا یې غږ سم نه اورېدل کېږي، یا بیا دلته نور موضوعات مطرح کېږي، په دې برخه کې تاسې څه ویل لري؟
او بالکل، په دې برخه کې ستونزه شته دي. د سوره زمخ کې ما سره سو خزیناوي په تماس کې وي، ول چې موږ دلته د خشونت محکمې ته څکل مراجعه کوو. دلته د سارنوالان چې دلته دي، د دوی لخوا موږ هغه کېږو، تهدیدېږو، توهینېږو. موږ ته وایي چې تاسو ولې آرس کېږئ، یا ولې د خپل غږ پورته کوئ. دوی چې کله ګوري یا کاري بوج په ډېر سینه پوهیږم چې د دوی سره به کوم دلیل وي، چې کوم دلیل او سارنواله دې حق نه لري چا ته وایي ته ولې په دې عریضه کړې. ته اوسېړه هغه نه وروسته دي، تا لایي وظایف همدا وایي چې هر افغان هر ادبا چې تا ته راځي، ته عریضه باید واخلي، ته باید هم مشکل ته رسیدګي وکړي. بل خصوص دا ځانګړې محکمه چې د ښځو لپاره جوړ شوی او د ښځو په خدمت کې ده، او باید د ښځو غږ پکې واورېدل سي. هیڅوک هیڅ یوه ښځه چې تر څو بیخي آخر حتی ونه رسیږي، نه د خپل ماشوم خوڅې کوي، نه خپل هغه ځوان ته خاتمه ورکوي، نه د تازریږي چې د محکمې ته راځي سي. الحمدلله چې اوس ښځو دغه جرأت پیدا کړی، وایي او چې دلته موږ غږ اورېدل کېږي. خو موږ پوهیږو چې په دې کې مشکلات شته. دغه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا د بسنه هم نه کوي، د موږ د قناعت وړ هم نه ده. دا باید وڅېړل سي. دا باید هم د رسنیو لخوا، هم د حقوقي او حقوق بشر خو باید تعقیب سي، تر څو لاندې راشي چې ولې د یو ښځه چې راځي د خپل حق لپاره په دغه محکمه کې، په دې ادارې کې چې د ښځو لپاره جوړ شوی، چې دلته یې غږ څوک وانه وري، نو چېرته به یې څوک غږ واوري، نو هغه چېرته لاړه شي؟
وزارت دغه شکایتونه راغله چې البته دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی حقوقي مراجعو ته مراجعه کړي، خصوصا هلته چې ښځې دي، او دوی توهینېږي، تحقیرېږي، یا دوی ته ویل کېږي چې ول تاسې عرض شوي یاستئ. دو سره مولیدنه وکړه، کتنه مو وکړه، ورغلی د غسون زو مترک ټول دسکی.
بالکل، زه دو خو سره عموم غږیدم، او ما دوی ته لارښوونه وکړه، ځکه چې اوس یو چیرته سړی اجرایی صلاحیت او غوونه لري، نو د مشورې په حد کې هغه لارښوونه ورته کوو. ما لارښوونه یې دا ده چې دوی بیا بیرته مونږ د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې د شکایتو کمیسیونونه لرو، چې دوی باید هلته آرس سي او هلته عریضه وکړي چې دغه هلته د ما شکایت نه اخیستل کېږي. دغه غږ یې باید بدرغه سي، او د هغه چې د قانون کور ده، او هلته قانون جوړیږي، او هلته زموږ خویندې سته، او هلته زموږ تمه دا ده چې هلته زموږ خویندې د مونږ د هغه د ملت د کور نه د ښځو د حقوق لپاره غږ پورته کړي، ګام پورته کړي، او د ښځو غږ واوري، او څېړنه یو کې او تعقیب کی.
تاسو مخکې دا ونه کړی چې په خو هم البته جرایم و داس نو چې نو خو اوس ویل کی چې سره لدی چې ټوله نشته، تاسو دا ونه وکړه چې فعالیتونه کوي، وکیلان شته، د خزه د خزه لپاره فعالیتونه ما په هواي په هر برخه کې چې خو بیا هم د جرایم راستر بل زیاتې کی الا څه بولی تاسو؟
خو هغه فندونه، هغه کارونه چې په داتل سکلو کې وسو، هغه واقعا چې باید مصرف شوی، په هغه ځای کې مصرف شوی، الته مصرف شوی نه ده. د خزه لپاره چې باید هغه کار شوی وي، هغه کار نه شوی، چې د افغان افغان خزی پزوند کې یو مثبت بدلون رانغه هیلت یم دا او چا پیسې شخصي جیبونو ته لاړو د خزل لپاره تطبیق نسو مونږ نه غواړ مونږ دی یو وزیر یا وکیل ځوان معیار نه نیسو هغه به مشکلات ګل دی به بل تر رسیدلی مونږ راسي چې د خزو ته کاری زمينه برابر کړو د خزو ته باید مسلکی زده کړې ورته ورکو چې کله دغه انجلۍ یا د امن کورونو ته ځي هلته باید ځینې کورسونه شته خو باید داسې یو کار داسې یو کسبونه وي او بیرته دوی له مختلفو ارګانونو سره باید په تماس کې چې دغه مونږ کوای وکولی شو چې دغه ښځې په مختلفو ارګانونو کې بیرته جذب کړو چې دوی ته یو د عاید زمینه برابره سي د دوی د راتلونکي ژوند تضمین باید وسي نو دلته مونږ د ښځو لپاره باید مختلفو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړو مسلکي زده کړې چې باید دوی مسلکي زده کړه واخلي دوی په مختلفو ارګانونو کې باید بیرته جذب سي او دوی مونږ داسې نه کو چې د یو ښځم فرض کې بیل اسوه هغه ته باید په ټولنه کې بیرته څنګه ځای ولرو هغه باید بیرته خپل نارمل اجتماعي ژوند ته باید څنګه راوګرځي مونږ باید د تقانی سود ته دغه لپاره ذهن سازي وکړو چې یو ښځه کبیلی کې د اسلام په سپیشل دین کې ستا دا کوم د سې یو جرم نه ده چې هغه ښځه توهین سي اوس په خو به یو ښځه کونډه مو وایده بچګو مده ډیر مراسمو کې مکه نه وي د دې خپل ورور د نایب شان کې لاس نه وهي کالي کې بوتان کې لاس نه وي دا کونډه ده بدمرغه ده که یو خزه کندکی که یو خزه بیلیگی یا طلاق اخلی دا یو انسان ده دا یو انسان ده دا د ځوان حق لري دا کوي چې غنه ورسته خپل ځوان پر مخ بوزي د دغه لپاره باید موږ زمينه سازي وکړي د لپاره باید زمينه سازي وکړو چې یو خزه ماشومان لري میړی مریض ده ناروغ ده د خز لپاره باید موږ څه وکړو د خزه لپاره باید موږ د سې زمينه برابر کړو چې دا خزه یو مسلک زده کی یا یو کس دکړی کړی وي او چیرې د کار زمينه ورته برابر سي چې دا وکړی شي د احساس باید ورکو چې د خپل ماشومان مسؤلیت واخلي دغه ماشومان کار ته هر نه کی خپل کارو کی اوس په ډیرو مواردو کې خزه په کور کې قرار نه ستي ماشومان بیرون او بو خرڅول ته لیږي ماشومان د کاغذ او راټولولو لپاره بیرون لیږي دغه مور کوي سي چې دا کار په خپل کې مونږ د سي قهرمان د سي خزه لرو چې په خپل په شاروالي کې کار کوي خپل ماشومان هم کورسونه ته لیږي مکتب امي مکتبونه ته لیږي
تاسو په نظر په سني شرایطو کې به څومره ذهنتون آماده وي چې دغه موضوعات ومني چې کله یو خزه طلاق اخلي بیلیږي هغه ته د بیرته مغشتمي موقف ورکړ شي یا کله چې مثلا یو خزه کندي غیته د بچګو مو نو ویل شي او هغه هغه اجتماعي موقف ته غیته ورکړ شي څومره ذهنونه آماده دي
که خارونه معیار نیسو نسبتا دغه ستونزې لیک زرا وره سوي ده عادي سوي ده خلکو ته او په هغه کچ نه چې هغه خزه په آرامه پریدي هغه ته په کوم سترګونو ګوري او هغه ته په توهینامیز سترګونو ګوري توهین نه کی په ټوله نه کی نو دې لپاره د خزو چار وزارت د حج او اوقاف وزارت محترم وزارت دوه د منبرونو له طریقه کوي شي چې دغه وای چې دغه د انسانانو حق ده کیدای شي دوه کسان ډیر ښه تحصیل کړی وي ډیر ښه انسانان وي خو بیا هم په خپل منځ کې دوی جوړ نه شي نو موږ نسو کولای چې د دوی دغه یو شخصي عمل چې دوی سره بیل سوي دي دوی لپاره د سي او خاندوګر سره دوی بیا په ټولنه کې ځای ونه لري او دوی کار نشي کولای او دوی ته بیا زمينه نه برابرېږي نه هغه دیغو یو د شخصي ځوان برخه ده موږ هغه کوي چې په ټولنه کې کار وکړي او د دوی لپاره د ذهن سازي لپاره میډیا حکومت مدني ټولنې دا ټول مکلف دي چې په دې کې خلکو ته په هوای ورکي او خلک دې ته قانې کې چې دا د انسانانو شخصي مسایل دي مونږ په ټولنیزو په کاری مسلکی برخه کې هیڅ غیزه نه لري او یو انسان کوي چې خپل نارمل ژوند مخته یوسي
راز په لاندې ټکو برته حل لري هم مطرح کې چې د غسنځي خوص اشتري او تاسو هم یادونه وکړه چې ډیر فعالیتونه شوي دي به هم په افغانستان کې خزي لبیلابل سن سره مخامخ دي د خزو د خواته د خپلواله په خزو کې همدارنګه په هر موضوع د تعلیم په برخه کې د حقوق په برخه کې په هر برخه کې د سن لري اوس حل لري چې څار لري تاسو به نه دوي
لري خو یو دا چې باید هغه د پوهې او تحصیل کچه لوړ شي د انجونې باید په کم عمر کې واده ونیسي هم د هلک هم د انجلۍ اوس که مونږ یوه انجلۍ په 14 کلنۍ کې واده وو او هلک 14 کلن وي نو دلته هغه ستونزه چې د انجلۍ لپاره د هلک لپاره هم ده دلته د هلک حق هم خوړل سوی ده د هلک په حق هم تیرای ده نو دلته د دوی له وخت نه مخکې له وخت نه د ودونه جلوګیری وسي مخنیوای دی وسی تسلی او تعلیمی بر زمینی دی برابر سی ځوانان زده کړو کی درس او کی او کاری زمینه دی ورته برابر سی حاضر قیاس پو حقوقی او د قضایی ورګانونو کی سبدلون راشي د دوی لپاره باید خاص سیمینارونه ونول سی دوی ته هغه خپل لای وظایف هم باید ورته تشریح کړي همدا اوس داسې کسان هلته شته چې خپل هغه مسؤلیت باندې نه پوهېږي چې زما لای وظایف ماته څه وایي زه باید دلته څه وکړم له بعده مرغه باید موږ ووایو چې دا ځینې کسان چې له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي او بیا دا ظرم جذبېږي دوی هیڅکله هغه ظرفیت نه لري چې د یوې ښځې ستونزه را حل کړي او د یو چا ستونزه را واخلي نو په دوی لپاره دیم باید د پوهاوی زمینه برابر سي دوی ته ویل ویل سي چې د تاسو دغه وظیفه ده دغه کار ده د تاسو د یوې ښځې حق ده چې تاسو راځي ته باید مشکلات وڅېړي او په نورو زیرات مختلفو وزارتونو باندې او تمام په ټوله کې د حکومت هم دغه ده چې د ښځو لپاره ډیر زیات توجه وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو حقوقي برخه ته باید زیات توجه
وکړي. یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.